سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو هممهاله په ایران کې یو بل ډلیزه حمله هم شوې ده د ایران په جنوب کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي د ایران خبري اجانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي د خبر جزئیات په وروسته واورئ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې یوه ښځه د ښکاري ټوپک په ډزو وژل شوې ده په کندهار کې د طالبانو د امنیي قمندانۍ ویاند مولوي صابر پیښه تاییدوي او وایي په دې اړه تحقیقات روان دي چې د فریدې په نوم دغه اتلس کلنې ښځې ځان وژنه کړې او که د بل چا لخوا ویشتل شوې او وژل شوې ده دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې مخکې د کندهار په عینو مینه کې هم یوه ښځه د خپل خاوند لخوا ویشتل شوې او وژل شوې وه تر اوسه د دغو دواړو پیښو علت نه دی معلوم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یا یو این ایچ سی آر وایي ګڼو هغو نجونو ته هم د لاسي کار زمینه برابره کړې چې له شپږم ټولګي پورته له نورو زده کړو محرومې پاتې دي دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې د افغان ښځو د مهارتونو د ودې د سازمان په همکارۍ د بې ځایه شوو کسانو لپاره د بلخ ولایت په امید فردا ښارګوټي کې د ګلدوزۍ یوه پروژه پیل کړې د دې ادارې د ټویټونو له مخې یو ټوکر چې د څو اونیو لپاره ګلدوزي ورباندې وشي په مرسته یې دغه ښځې له 1500 تر 0 افغانیو عواید ترلاسه کوي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړی او هغه ښځې هم له کارونو محرومې شوي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړې ده د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه روانه ده د افغانستان او بنگلادش ترمنځ په دې لوبه کې د لوبې پچا بنگلادش وګټله او افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه افغان لوبغاړو تر دې دمه په درې څلوېښتو اوورونو کې د دریو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې کړې دي په دې کې د رحمان الله ګربز یو سلو 15 منډې هم د پام وړ دي تر هغه وروسته ابراهیم زدران چې لا هم نه دی سوځېدلی 4 نوې منډې کړې دي ورپسې د افغانستان لوبغاړي لاغېډلې رحمت شاه او حشمت الله شهیدی په کمو نمرو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړې او دمګړی نجیب الله زدران له ابراهیم زدران سره د لوبې ته دوام ورکړی دی که افغانستان دغه لوبو وګټي نو د بنګلادش په وړاندې د دریو ورځنیو لوبو سیریز هم په خپل نوم کوي ځکه چې لومړۍ لوبه هم افغان ټیم ګټلې ده او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زیلینسکی ته پرون وویل کیف د ناټو د غړیتوب مستحق دی اردوان په عین حال کې له زیلینسکی له ماسکو سره د سولې خبرو ته د کېناستلو غوښتنه وکړه اردوان په استانبول کې په کانفرنس کې دا خبره وکړه چې زیلینسکی هم پکې حاضر وو او زیاته یې کړه چې له شک پرته اوکراین په ناټو کې د غړیتوب مستحق دی د ترکیه ولسمشر وویل په پام کې د بله میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 1500 ورځې مخکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لومړي وار لپاره ترکیه ته سفر وکړي اردوان ویلي د روسیې له ولسمشر سره به د بندیانو پر تبادله خبر وکړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د ناټو د راتلونکي اونۍ د سرمشریزي په درشل کې څلورو هیوادونو ته د سفر پر مهال اردوان سره د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ خبرونه موارد کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ اور به شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې نن اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شوی وو په دې اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو چې نن په افغانستان کې په ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار کونړ لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین پیل شو
باید پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه 15,569 په تعداد کې ماشومان دي هغه ماشومان چې عمر د 50 کلو څخه کم وي
د افغانستان د کرکټ په اړه به هم تاسو ته ریپورت ولرو د افغان ټیم نن له بنگلادش سره دویمه یو ورځنۍ لوبه لري د اورزګان د والیبال د سیالیو په اړه هم ریپورت درته لرو چې له نشئی توکو د ځوانانو د راګرځولو په هدف ترسره شوی دی
دا ډیره ګټورې دي، دا هر ځوان له نشې توکو څخه منع کوي او بل ښه استعداد لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړي.
د اړبام ریپورت ولرو چې په نورستان کې په منډول ولسوالۍ کې صحي مرکزونه ورستیو بارانونو سخت خراب کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کورات دربستر صحي مرکز شلاونو ویول او اوس په کې سین روان دی چې سړک
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
ایران هغه دوه افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخوانی حمله کې په دخالت تورن شي وو. هم مهاله په ایران کې یو بله ډلیزه حمله هم شوې ده. د ایران په جنوب ختیځ کې د پولیسو پر یو ماموریت په ډلیزه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس د نننی راپور له مخې په وژل شوو کې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي شامل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
ایران نن شنبه هغه دوه افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سوي وو. فارس او اسنا خبری اژانسونو ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه دیارلس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. له دې سره مهاله د ایران ایرنا خبری اژانس وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډلهیزه حمله سوې چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور له مخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومترۍ کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلهیز برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپرې سوي د یوه سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښې له ځایه د ډزو ږغونه اورېدل کېږي او لوګي پورته کېږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری اژانس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا اژانس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سنبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علي رضا مرحمتي ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګه کړي. مرحمتي وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلوله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کېږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلې ګڼل کېږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په څلورو ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن د لمنځه وړلو واکسین پیل شو. د واکسینو دا کمپاین چې څلور ورځې دوام کوي په ترڅ کې به نږدې یو اشاریه دوه میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځو کلونو کم وي واکسین شي. څه موده مخکې په ننګرهار کې د ګزارن پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په داسې حال کې چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند 15 مثبتې پیښې ثبت شوې. نن د ننګرهار په ګډون په درې نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. که څه هم د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ننګرهار کې د یاد کمپاین د پرانستې په مراسمو کې د دغه ولایت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر حکم خان ګلابزوی وویل دغه کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به یوازې په ننګرهار کې لا تلکه ډېر هغه ماشومان چې عمرونه یې له پنځه کلونو کم وي واکسین شي.
په ننګرهار کې هم دغه کمپاین پیلېږي په ټولو ولسوالیو کې او زموږ د هدف وړ ماشومان چې دي هغه اته لکه پنځه زره او شپږ سوه نهه اویا په تعداد کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې عمر د پنځو کلو څخه کم وي.
که څوم نوموړي د درې نور ولایتونو کونړ لغمان او نورستان پاړه څونه ویل خو دغه پروګرام یوې با خبرې سرچینې چې وای نه غوښتل د اجازه نه درلودلو لامل نوم پر راپور کیات شي. ازادي رادیو ته ویل چې په یاد ولایتونو کې به څه د پاسه څلور لکه ماشومان واکسین شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بیسودو بټي کوټ کوټ نازیانو او دور بابا ولسوالیو کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې وي. پم دی حال کې د ننګرهار دوه اوسیدونکو وای نن سهاري کورونو ته واکسین کوونکو ورغلي او د دوی ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق کړی دی.
زه عبد الله د ننګرهار اوسیدونکو نن په ننګرهار کې د واکسین کمپاین رسمن پیل شو. موږ خپل ماشومان ته واکسین ولګولو نو هیله مې ده چې ټول کورنۍ خپل ماشومان واکسین کړي چې د ګوزن ناوړه ناروغي مخه ونیول شي.
زما نوم خزیفه ده. نن د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. د ګوزن د مخنیوي لپاره ډیره مهمه ده چې ټول خلک خپل ماشومان واکسین کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO تر دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې د ماشومانو له واکسین ډډه کوي د پولیو وایرس د خپرېدو سره مرسته کوي. WHO د افغانستان او پاکستان ترمن د خلکو ډیر او نامنظم تګ راتک د پولیو وایرس د خپرېدو مهم لاملونه بللي وو. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤلینو څه مو د وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په مټ د مخنیوي وړ ده. روغتیا پالان وایي دغه ناروغي زیاتره په ماشومانو کې خپریږي چې د دایمي فلج او آن د مړینې لامل یې ګرځي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم پکې پولیو وایرس د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ شوقیانو اوس هم د کرکټ وار رسیدلی. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه نن لوبه لري. دا دویمه یو ورځنۍ لوبه ده چې د بنګلادیش په چارټوګرام کې روانه ده. افغانستان بیټنګ کړی دی او تر دې دمه یې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 290 منډې کړي دي. زموږ د سپورت د برخې خبریال بختیار سایل دغه لوبه تعقیبوي. راته ووایي چې لوبه کې نن څه څه ښه کارونه شوي دي بختیار؟
ستارګز صاحب سلامونه. خدای دې وکړي چې تاسو مخې د افغانستان د کرکټ لپاره او د کرکټ د مینوالو لپاره نن تر ټولو یو ښه ورځ ده. په دې کې تر هر څه مهمه خبره دا ده چې رحمان الله ګربز تر ډیر وخت وروسته ډیر ښه پرفارمنس وکړ. یو سل 15 منډې وکړي او اوس وزید او همدغه شی بادم ګړی ابراهیم زدران خپل سلیزه بشپړه کړه. په 13 توپونو 100 منډې پوره کړي. نه څلوریزی یو شپږیزه وهله. په دې سیالۍ کې بل ښه کارنامه چې د افغان کرکټ لپاره شوی هغه د اولو دویمې وکټ یعنی د اوپننګ بیټسمنانو ترمنځ د 255 منډو اوږده ملګرتیا ده چې دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې مخکې د کریم صادق او شهزاد محمدی په نوم ثبت وو. او بلاخره دغه کارنامه اوس د ابراهیم او د رحمان الله ګربز په نوم ثبت شوې ده. کچیری دغه نننۍ سیالۍ افغان لوبډله ګټي نو دا به لومړی ځل وي چې په بنگلاديش کې تر انګلستان وروسته دویم هیواد افغانستان وي چې یاد هیواد ته ماتې ورکوي. بل هیڅ هیواد له انګلستان پرته بنگلاديش ته په بنگلاديش کې په ورځنۍ سیالیو کې یعنی په لوبلړۍ کې ماتې نه دی ورکړي. رحمت شاه او اشمت الله شهیدی او نجیب الله زدران هغه درې توپهون کې و چې دوی د کمو منډو په جوړولو سوځیدلې دي.
اوس نبی او ابراهیم زدران دواړه ولاړ دي. څه فکر کوي چې دوی به وکولای شي هغه کوم ټارګټ چې مخکې ویل کېده چې نږدې 400 به پوره کوي هغه څه چې پروډکټ شي او کولای شي ورسوي کنه څومره به وي په دې پاتې 15 ورو کې؟
اورونو ته پکې تو سره اټکل دا کیږي چې او فکرم دا کیږي چې تر 2350 پورې منډیکا دغه بیټسمنان جوړی کی دا بنو د افغان تو پچونکو پر وړاندې ډیر غټه ده.
د بنگلاديش په ټیم کې خو تکړه بیټسمنان هم شته. مشفق الرحیم او زین نور لوبغاړي خپل لیټنداس او زین نور فکر کوي هغه پوره کولای شي کدی افغان بلارانو په وړاندې ورتستون زیوي خصوصا راشد خان او مجیب.
وشتنځای چې لساره منګلې د هغه بریک کم په وشتنځای کې ډیر نو د سپینر بولر لپاره او د فاست بولر لپاره سوینګ پکې ډیر زیات نو دا یو وکټ د چتر ډیره پوری د بیټرانو لپاره مناسب ده او کومه کې ډیر د بیټرانو سره وی نو 350 منډي خو غټ هدف ته د افغان تو پچونکو پر وړاندې خو بنگلاديش په خپل کور کې بیا کولای شي خ کرکټو کې ځکه د دوی لټنداس یو غټ پلیئر د غټ کرکټ د غراز شانتو چې په ټیسټ کرکټ کې هم زمون خلاف دوړه پاڼیو کې سلیزي وهلې هغه د دوی فارم کې تو په هون کې د غراز د دوی سینیئر لوبغاړی شکیب الحسن دا درې هغه پلیران دي چې دوی کولای شي یو ښه کرکټ وکړي خو 350 منډي پوره کول به په دویمه پاڼه کې اسانه نه وي.
ډیر مننه کوم بختیار ساحلو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نننې لوبي په ارتباط له موږ سره خبري کولې او البته دا شیبه په 299 منډو باندې د افغانستان بل لوبغاړی ابراهیم زدرانه موسوزید خو سلیزه خپل وهلې ده.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio.
وربشو بامیانو تالته په ورس پنجاب او یکاولنګ ولسوالیو کې خلک وایي چې په څارویو کې د بیزو د تڼاکې ناروغي ګډه شوې او ګڼ څاروي له منځه تللي. په بامیان کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست په پنجاب ورس او یکاولنګ ولسوالۍ کې د دې ناروغۍ پیښې تاییدوي او وایي په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین تطبیق روان دی. یاد ریاست وایي د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره 70,000 غواګانې واکسین کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې چې د بامیانو د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
مدن زندگی سره لمزي کا مولا ته دیگه خو این مردم کار و بار نداره و نمو که گوره خمشون دیگه تلافات انسانی هم زیاد میشه باز.
خاقل محمد ده بامیان ولایت ده ورس ولسوالی و سیدون کرده وی چلو شلو رز و رهی سه پا ده ولسوالی که ده بیزو تاناک ناروغی خبر شویده. نموری و ویل ده دوی غواگان تبلری او بیشتیاوی ده دوی پا بدن که ده سیدانه رخی جی چه ده دوی دمرین لامل گرزی.
یوسف دمی تکاری از ما تقریبا یک شش گاو کشته دیگه گوام فعلا مریض ما میگم خود
زمین په کلی کې دغه ناروغي لشپګو څخه زیات غواګانې وژل دي. نور غواګانې هم ناروغه شوې دي. زما غواګانې هم ناروغه شوې وې. کومه په شری غواګانو کې د کمړې شي خلکو ته ډېر ستونزې راولاړې کړي. هغه غواګانې چې واکسین شوې دي هم لري. زما غوا هم واکسین شوې و خو مړه شوه.
واکسین شده واکسین هم اونقدر تاثیر نکرد به خاطر که من خود واکسین کرده بودم واکسین قطعی گرفت کشت.
نوموړی زیاته وی چې غواګانې قرنطینه وي خو د ناروغۍ د خپرېدو په مخنیوي باندې یې اغېز نه دی کړی. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر وایي چې له یوې میاشتې راهیسې په دې ولسوالۍ کې دغه ناروغۍ خپره شوې او مالداران د ناروغۍ د خپرېدو او دوام څخه اندېښنه لري. نوموړی ادا کوي چې د درملنې امکانات ډېر لږ دي او ځینې خلک کورنۍ درملنه ترسره کوي.
ډیری خلک کورنۍ درملنه کوي. ځینې شخصي وترنر ته ځي. دغو کسانو څاروي چې ناروغه وو او ښه نه شول دې ته اړ شول چې هغوی له منځه یوسي او دفن یې کړي.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالداری رئیس ملا ګلاب الدین ذبیح‌الله ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د خبره تایید کړه چې د بیزو تڼاکه یا لمبی سکن ډیسیز ناروغي د دغه ولایت په ورس پنجاب او یکاولنګ نمبر یو ولسوالیو کې خپره شوې ده. خو زیاته یې کړه چې په دغه ولایت کې د روغو څارویو د واکسین د تطبیق بهیر روان دی. نوموړي په دغه پیغام کې لیکلي واکسین یوازې د روغو څارویو لپاره تطبیقیږي. په ورته وخت کې په بامیان ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ریاست د حیواني ناروغیو سره د مبارزې رئیس شمس الاحمد افشار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې ناروغۍ د تلفاتو دقیق شمیرې نه لري. هغه زیاته کړه چې د واکسین له تطبیق وروسته درې ناروغ څاروي مړه شوي او لامل یې دا دی چې ناروغو څارویو ته باید واکسین تطبیق نه شي. افشار وویل چې دوی د پیسو د تڼکې ناروغۍ د کنټرول په موخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په مرسته د واکسیناسیون کمپاین پیل کړی دی.
یک لګو چې 2002 واکسینا باید تطبیق وکړم و ته نو زافتو دا
شاوخوا 1200 واکسین به تطبیق کو چې واویا 1432 واکسین په دې ولایت کې تطبیق شوی. دا واکسین د ډیر شتنو ډاکټرانو لخوا تطبیق کیږي.
دا له حالې فعلی د چریان اس واکسین نارو در حال تطبیق است.
د څارویو د ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا دانش وایي دا ناروغي د ځینو حیواناتو لکه موږکانو، خزندګانو او ځینې حشرو لکه میاشو له لارې کورني څارویو ته انتقالیږي.
دا ناروغي درملنه نه لري ځکه چې دا یو ویروسي ناروغي ده. موږ یوازې د ویټامینونو او انټي بیوټیکونو په کارولو سره کولای شو د څارویو معافیت سیستم پیاوړی کړو.
ډاکټر دانش وایي چې دغه ناروغي د غوښې او حیواني محصولاتو د استفادې له لارې انسانانو ته لېږدول کیږي. که څنګه په بامیان ولایت کې انسانانو ته د دغې ناروغۍ د انتقال کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د دغه ولایت د کرنې ریاست وایي چې د عامې روغتیا د ریاست په همکارۍ د دغه ولایت مالدارانو ته ځینې سپارښتنې کړي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول ورځو له احمد تکله د افغانستان په ارتباط د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
له برتانیا خبرېدونکې میل آنلاین خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکو پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو دیرش کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلار وو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای ساور کړی. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمد یار د قاتلو د نیولو لامل شي $25,000 انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمد یار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاسته ولوید. د خبرونه در راپور لمخه احمد یار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسیده او ټاکسی چلاو. پر راپور کې راغلی چې احمد یار یواش په مخ کې لخپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی وو او د پیخې پښپا کڅه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کارته دی نځي. خدای د شپې نا وخته کارته له ټاکسی سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمد یار د ملګری رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوست ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوست د راپور لمخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو ښاغلي عظیم تویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغۍ کړیږي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورځپاڼه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډیری ښځې او نجونې د علاج لپاره د روغتون ته ورځي. واشنگتن پوست د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خپګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
په میدان وردګو کې د نشې توکو څخه د ځان ژغورنې په پار د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د میدان وردګو ولایت د لوبډلو ترڅنګ د لوګر او غزنی ولایت یو شمېر لوبډلو هم ګډون کړی و. ځایي مسولین وایي د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو لوري د نشې توکو څخه د ورزش لوري ته مراګرځول دي. لوبغاړي وایي که ځوانان غواړي د نشې توکو ځانونه وژغوري نو لوبې دي وکړي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورت کې.
د والیبال دا سیالي د اختر په دویم ورځ د نشي توکو سره د مبارزې په پار پیل شوی دی. لوبغاړي وای غواړي د ورزش لپاره ځوانانو ته وښيي چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي او نشه کول د صحت په زیان دی. په واده لخیلا او فرید احمدی او احمد الله مومیمزی ازادي راډیو ته داسي وویل
دا ډېر ګټوري دي دا هر ځوان له نشي توکو څخه مننه کوي او بل خیست دا لرونکي ځوانان دلته لرو منګه چې خپل لوبي وکړای شي دا پرمخت للی شي له نشي توکو به شیدای شي پیغام مې ځوانانو ته دا ده چې هر سړی باید له نشي توکو ځان وساتي او څوک چې په نشي توکو روک دي هغه باید هغه لاره پرېږدي او ورزش ته مخه کړي
د لوبو هدف دا ده چې ځوانان له بد عملونو شایسته عملونه لاس واخلي مثلا مواد مخدر نه لاس واخلي او ورزش ته لاره پیدا کړه
منګه ځوانان چې کومې لوبه په لاره باندې اجو خاصتا د نشي توکو په ضد باندې دي چې دغه د منګه ځوانان ورزش وکي په ورزش کې کوم په دوه باندې مصرف نسته کدوې د سی وای کنه چې مثلا اغنه لرو بودیجان لرو یا کوم غیر لاسرسای نه لرو ته هر چیرته کولای شي په کله په باندو کې کولای شي او موږ همیشه کوشش کړای تر لمنټونه موجود کړی دي خاص د مواد مخدرو په ضد باندې
نندارکونکي هم لدیلو بخواشتي او وایي چې باید دغه ډول نورې سیالۍ هم پر لارې واچول سي تر څو د ځوانانو مجلسونه هم پرې ګرم سي اجمال او ولی ولا ازادي راډیو ته داسي وویل
خراب کارونه لعمل کولونه لنور نشیت وکونه کغړی او سړی ځان وزګوري نو کولای شي چې ورزش وکي او د ورزش په طریقه کولای شي چې ځان تیرو باسي ل خراب کارونه ل بیجا کې نوستونه د دې شانو نه لاس واخلي بیا کولای شي چې عمل او خراب کارونه لاس واخلي ځان لري وساتي
پیغام دا چې هغه کوم مخدره مواد باندې دوی اخته دي هغه پری دي هر سپورت چې وکولی بال وی کا کرکټ وی کا فوټبال وی کا کوم رزمی لوبوي وغو دی پاره دی سفتنامو کې وغو کې د زنونو شامل کې چې دغه کوم مرض کوم افات باندې دی اخته دي چې انده کې لدوی نه دی بیغمش دی دوی د پاره خو زیات تشویقي جنبه لري دوی کچیرته داسې بی ځای ګرځي او داسې بی ځای خلکو سره رفت آمد لري نو دی دوی هڅونه دغه لوبي چې ګوري دوی هم غواړي چې انده کې موږ هم همداسې یو کس جوړ شي انداسي لوبو کې شرکت وکړو
په دغه سیالیو کې پر میدان وردګو ولایت سربیره د لوګر او غزنی لوبډلو هم ګډون کړی وو د ځای مسولینو په خبره دغه ته د لوبډلو شمیر نږدې 1600 لوبډلو تر رسیدلې دغه سیالی په سید آباد ولسوالۍ کې د تنګي سٹار په نوم د لوبډلې په بریا او په مرکز میدان شار کې د نیک کلب په نوم په بریا فایته ورسیدلې ځای طالب مسولین وایي دی پلان لري چې دا ډول سیالي زیاتې کړي او د لوبغاړو ستونزې هوارې کړي د میدان وردګو ولایت د ورزش امیر زبی الله وهاج ازادي راډیو ته داسې وویل
بالکل موږ په څلور ورسوالۍ کې جمع نظمونو غوښتنه کړې ده غلط منظور شوی دی خو متاسفانه چې انکشافي بودیجه نشته ده موږ ته کوم انکشافي بودیجه په واک اختیار کړی درکړل شوی له مؤسساتونو مو بار بار غوښتنه کړې ده موږ ته وعده راکړې ده ډاډ راکړې ده ان شاء الله چې دوی په وختنه باندې دوی په ډاډ باندې موږ باور یو چې په کم وخت کې به موږ د جمنازیمونو په روښنايي سبب یو سبب وګرځو
دا په داسيال کې د له غوړوسته چې طالبان پر افغانستان وکمن سوي دي ګڼ شمیر ځوانان بیکاره سوي ګڼو له افغانستانه تیښته کړې پر نا قانون لارو او ګڼ نور چې بیا په افغانستان کې پاتې دي هغه د بیکاری له وجې د راپورونو پر اساس نشي توکو ته مخه کړې ده
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی الی سلامونه هومنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم زاول حق نو دارمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښی د ډیر سخت وچکلی پکښی د خلک استړي او بیا واز لدی نو کم د پرا ولایت مسولین چې دین نو دوی دی او د سیاحت راوستي د بیوزلی او د وچکلی الله ته ودا د ګلستان د ولسوالۍ د ټول کې د خلکو سره دی وویني نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالۍ ته بالا د مرکز میجر راو غړي څه مشکل لري هغه شی نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شنو دوی پر د اطراف پښتنه وکي را دي سي د وچکلي او بيوزلي او ستړیا معلومات ځان ته وکي حتی د مش په کلی کې د مش کلی ک نور کلی یو ځای یو پیپ چالانې یو مایه چالانې شل دیش کس کوچنیان پر ټول نوبت نه رسي چې د خوراک او بځینې ویسي نو ستاسو یو جهان مننه د مش رخت یو ځای ورسو کور ودن الله دې خیر درک
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګیو یو استاد یم نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ سنفونه راایلک محلی ټولګي ټول پریږدي، ځکه دغه د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه او پکښې او ښه پر وخت راکلل ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس هم په باندې ماشومان وګرځي په کوڅو په لارو کې ګرځي، اڅه څه ذکر یو ټول نه هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه،